کافي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشي اجمل لاندې مو د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هیله یم چې یوه ورځ به ولرئ. په دې خبری خپرونه کې اورئ چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله یو وار بیا ټینګار کړی چې د سولې بین الافغاني خبرې دې تر یوې وقفې وروسته په ټاکلي وخت پیل شي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. فریبا ظاهر سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د کابل امنیه قمندانۍ د ښار په درېمه ناحیه کې د لږ تر لږه دوو پولیسو د وژلو خبر تایید کړ. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي د غور هرات لارې بیرته د مسافرو په مخ خلاصه کړه او فرانسې او جاپان د کورونا د نوې بڼې د لومړیو پیښو تایید وکړ. د خبرونو تفصیل. د کابل امنیه قمندانۍ د ښار په درېمه ناحیه کې د لږ تر لږه دوو پولیسو د وژل کېدو خبر تاییدوي. د پولیسو ویان فردوس فرامرز رسنیو ته وویل دا پیښه هغه وخت وسوه چې د پولیسو پر رینجر موټر د ماین چاودنه وسوه. د ده په وینا د شهید له څلور لارې سره په دې چاودنه کې یو ملکي ټپي سوی هم دی. په کابل کې په وروستیو کې چاودنې او هدفي وژنې زیاتې سوي دي چې په دې لړ کې د چهارشنبې په ورځ په دې ښار کې د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید هم ووژل سو. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي د غور هرات لارې بیرته د مسافرو په مخ خلاصه کړه. پرون داسې راپورونه خپره سول چې د غور هرات لویه لاره له دوو ورځو د واورو له امله تړلې وه او لسګونه مسافر پکې ایسار پاتې وو. د ټولګټو وزارت مرستیال ویان اشرف حقشناس ازادي راډیو ته وویل
زر به هدایت رهبری وزارت فواید عامه تاسو
د فواید عامه وزارت له امر سره سم لار د ماسپین تر دوه بجو خلاصه شو او اوس په دې لوی لار باندې موټر تګاته کوي.
کله چیزی دې قسمت وجود نه لري.
یو شمیر مسافر از د رادیو ته ویل چې له دوش په رئیس له شوز او مشمان سره د بند بیان پسې مې کې په سړه هوا کې سر دی او کمرستونه رسیږي له لوږې او یخنی به شایو عمره. په کونړ کې د کرکټ د اتلسو لوبډلو ترمنځ د سولې جام په نوم سیالۍ د ټایګر لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. په کونړ کې د کرکټ بورډ مسول قیام خیام ازادي راډیو ته وویل
د اتلسو لوبډلو ترمنځ سیالۍ پیل شوې وي چې پای لوبې ته یې د سیدا کیم کرکټ کلب او همدا ډول د عادل ټایګر لوبډلې لار پیدا کړې وه چې بالاخره د دغو دواړو مقابلې وروسته عادل ټایګر لوبډله وتوانېده چې دغه سیالیو بریا خپله کړي.
د لسوریزي سیالۍ له 15 ورځو راهیسې پیل شوې وي چې د مرکز اسدآباد او ولسوالۍ لوبغاړو ګډون پکې درلود. سمو ژغله ازادي راډیو اوري. فرانسې او جاپان د کورونا د نوې بڼې د لومړیو پیښو تایید وکړ. د فرانسې روغتیا وزارت په یو بیان کې وویل د فرانسوي ټیسټ د جمعې په ورځ مثبت سو. دوی په وروستیو کې په انګلستان کې وو. یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو هم د کورونا د دې نوې بڼې د مثبتو پیښو خبر ورکړی دی. د دې کورونا په اړه ویل سوي دي چې ژر له یو تنه بل ته لیږدي خو د مخکینۍ کورونا په څیر دا ناروغي وژونکې نه ده. روغتیایي چارواکي وایي دا هم تر اوسه معلومه نه ده چې جوړ شوي واکسینونه به د کورونا پر دې نوې بڼې اغیز کوي کنه. د جاپان د روغتیا وزیر نوریسا تامورا خبري غونډې ته پرون وویل چې 15 تن وروسته تر دې قرنټین سول چې دا تایید شو چې دوی په دې نوې کورونا اخته سي دي. دا 15 تن مخکې تر دې له بریتانیا څخه جاپان ته تللی وو. وروسته بیا جاپان له بریتانیا څخه د مسافرو پرتګ بندیز ولګوي. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د ملګرو ملتونو درې سولساتي سرتیري وژل سوي دي. ملګرو ملتونو د جمعې پر ورځ په یو بیان کې دا پیښه په سختو ټکو وغندله او په دې برخه کې د تحقیقات غوښتنه وکړه. د دې پیښې په اړه ملګرو ملتونو نور جزئیات نه دي ورکړي چې دا سرتیري چیرې او څه وخت وژل سوي دي. یوازې دومره ویل دي چې دا پوځیان د بروندي دي. ټاکل شوی ده چې سبا په دې هیواد کې انتخابات ترسره شي. او په لنجو کې ایثار د ارمنستان صدر اعظم له وخت مخکې د پارلماني ټاکنو د ترسره کېدو لپاره موافقه شوهلې. صدر اعظم نیکول پاشینیان له آذربایجان سره د یوې نیمې میاشتنې خونړۍ جګړې د پای ته رسولو په هدف د ترسره شوي هوکړې په خاطر د مخالفو ګروپونو له سختو فشارونو سره مخامخ دی. پاشینیان سره لدی چې د جمعې د جمع پر ځله صدرات د لری کېدو په خاطر د مخالفینو غوښتنې رد کړې. خو ویل چې په 2021 کال کې له وخت مخکې ټاکنو د ترسره کېدو لپاره له عمده سیاسي ګروپونو سره خبرو ته چمتو دی. نیکول پاشینیان په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې له صدرات یوازې هغه وخت تیریږم چې خلک یې وغواړي. د خبرونو پای.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د FM په 100.5 په صاف او واضح توګه خپرېږي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د ملي مصالحې د علي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي په ټاکلي وخت باید د سولې خبرې بیرته پیل شي. نوموړي نن دا څرګندونې په هغه غونډه کې وکړې چې د ملي مصالحې د شورا د مشرتابه د کمیټې دویمه غونډه وه. په دې اړه په ریپورټ سروي راوړي چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د روانو هدفي وژنو د مخنیوي لپاره لاس په کار شي. دا سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واوري چې فرانسې او جاپان تایید کړه چې د کرونا په نوي بڼه اخته شوي کسان یې ثبت کړي دي. اشر هغه ټولنیز دود چې اوس په کونړ کې په ورکیدو دی. د ټولنیز دود پر مټ خلکو یو وخت کې لوی لوی د خیر ښېګڼې کارونه ترسره کول. په عربي ریپورټ واورو. په ونیزو پروګرامونو کې د زهرو کاروان اوریدلی شي. دوستانو دا د ازادۍ راډیو ده. تاسو زموږ غږ په منځنۍ څپه 2.6 او د FM په 100.5 په صاف او واضح توګه اوریدلی شي. لکه مخکې مو چې وویل، د خبرونې لومړی ریپورټ د افغانستان د ملي مصالحې د علي شورا د مشرتابه د کمیټې دویمه غونډه ده. په دې غونډه کې د ملي مصالحې د علي شورا د مشر عبدالله عبدالله سربیره د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله سالی او یو شمیر نورو چارواکو ګډون کړی و. د دې غونډې تفصیل به همدا اوس د رحمت الله افغان نواورو راسره د تلیفون په تماس کې دی. مهرباني وکړئ.
تاسو ته د ازادي راډیو غوښتونکو ته سلامونه او نیکې هیله وړاندې کوم. لکه تاسو یادونه وکړله، دوهم ځل ده چې د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا د مشرتابه ناسته کیږي. په دغه ناسته کې جهادي رهبران، پخوانی ولسمشر، یو شمېر نور د افغانستان سیاستون ګډون لري او په کمیټه کې. نن ورځ دویمه ناسته ترسره کړه. لومړۍ ناسته په ارکی کله چې د موجودیت اعلان کړل ترسره شوله. دغه غونډې ته د ملي مصالحې علي شورا وینا وکړه، همدارنګ نور ګډونوال هم وینا وکړي. د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبدالله عبدالله د خبرو په خپل وخت د بیا پیل ټینګار وکړ. دوی چې د افغانستان پلاوی باید دغه جرګې ته یا دغه دوم ځل پړاو هغه مذاکراتو ته د ډک لاس رستون سي. دوی چې په ټاکلي وخت چې د جنوري 15 کېږي د راتلونکي کال، نو باید پیل شي. ورسره د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله سالی هم څرګندونه وکړه. امرالله سالی وویل چې د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل ده چې یو داسې غټې سترې ستونزې ته، څلوېښت کلنې ستونزې ته، سیاسي حل لار لټول کېږي. له دې وړاندې د افغانستان کې ستونزې رامنځته شوې دي، بېلابېلې حل لارې ورته لټول چې د اشاره ښکاره جګو جګړو ته وه. همدارنګه افغاني ولسمشر حامد کرزي، همدارنګه عبدالرب رفسود صاحب هم وینا وکړه. عبدالرب رفسود صاحب د افغانستان د هیئت په یووالي ټینګار وکړ. ولسمشر افغاني ولسمشر حامد کرزي وویل چې افغانستان سخت سولې ته اړتیا لري او باید دغه دواړه پلاوي یو حل ته سره ورسیږي. د انسب دغه معلومات دي، نو په راتلونکو خبرونو کې به درنو اوریدونکو ته په دې اړه باندې تفصیل سره معلومات وړاندې کړو. بلې انسب،
ډیر زیاته مننه کوو دوستانو په کابل کې زموږ همکارو چې د افغانستان د ملي مصالحې د شورا د مشرتابه د کمیټي د دویمې غونډې حال راکو. د غونډه نن په کابل کې ترسره شوه. په کې د دې شورا مشر عبدالله عبدالله یو ور بیا ټینګار وکړ چې د سولې بین الافغاني خبرې باید په ټاکلي وخت بیرته پیل شي. ټاکل شوې ده چې د افغان دولت او طالب مرکچیانو ترمنځ د سولې خبرې تر یوې وقفې وروسته د جنوري په 15مه پیل شي. اخوا په افغانستان کې د هدفي وژنو زیاتېدو اندېښنې هم سیوا کړې دي. د بشري حقوقو او مدني فعالانو لخوا پرله پسې د حکومت طالبانو او نړیوالې ټولنې نه غوښتنه کیږي چې په افغانستان کې د روانو هدفي وژنو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. په دې لړ کې د بشري حقوقو او مدني فعالې فرشتې کوهستاني وژنه وروستۍ وژنه وه چې پرونې مړی په کاپیسا کې خاورو ته وسپارل شو. له هغې سره یو ورور هم وژل شوی و. صفي الله ستانکزی پرې رپورټ لري.
د وژل شوي فعالې فرشته کوهستاني یوازینی زوی مصطفی وایي د مور وژونکي باید اعدام شي. یولس کلن مصطفی وروسته له هغه چې مور یې خاورو ته وسپارل شوه د هدیرې په سر کې له ازادي راډیو سره لنډ وغږېد.
بخاطرې وطن جنگ میکرد، بخاطر هم به شهادت رسید.
د دې لپاره چې د وطن ته یې مبارزه کوله په همدې خاطر په شهادت ورسېدله. زه له ډاکټر صاحب غواړم چا چې زما مور په شهادت رسولې هغوی ته اعدام کړي.
په افغانستان کې د هدفي وژنو په لړ کې پنجشنبه ماښام وسلوالو بریدګرو د ښځو د حقونو مدافع او مدني فعاله فرشته کوهستاني او ورور یې شهرام کوهستاني ووژل. فرشته کوهستاني په کاپیسا ولایت کې مدني فعالیتونه کول او وخت په وخت یې د ښځو د حقونو د ملاتړ، سولې او اوربند په هدف غونډو کې برخه اخیسته او ویناوې کولې. د فرشتې او شهرام مړي جمعه خاورو ته وسپارل شول. د هغې ګڼو خپلوانو او فعالانو د تدفین په مراسمو کې برخه اخیستې وه او حکومت یې د خلکو د امنیت په ټینګښت کې پاتې باله. مدني فعالې فریده کوهستاني ازادي راډیو ته وویل دا او نورې فعالانې به د فرشته پیل کړې مبارزه جاري ساتي، خو حکومت دې د امنیت د ټینګښت په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
که یوه فرشته له دې دنیا تللې وي، نورې فرشته شته چې د هغې لاره مخته یوسي. په دې ګواښونو باندې هیڅوک هغه مبارزه چې فرشته پیل کړې وه نه پرېږدي. خو بیا هم له چارواکو په تېره بیا د کاپیسا له والي، امنیه قمندان او وکیلانو غواړو چې د کاپیسا امنیتي وضعې ته جدي پاملرنه وکړي.
په کاپیسا کې پر فرشتې کوهستاني له برید یوه ورځ مخکې وسلوالو کسانو د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید په کابل کې وواژه. تر هغه مخکې په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر او آزاد خبریال رحمت الله نیکزاد په یو وسلوال برید کې ووژل شو. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مشر شهرزاد اکبر د دغو هدفي وژنو په اړه په یو تازه غبرګون کې نړیواله ټولنه، سیمه ایز او اسلامي هیوادونه مخاطب کړي چې ولې د افغانستان د رواني وضعیت په اړه څه نه کوي. هغې په دې اړه جمعه په یو ټوټري بیان کې ویلي فرشته کوهستاني او د هغې ورور ووژل شول. اخوا کندهار کې یو دولتي چارواکی تیرر شو. له موږ حساب ورک دی د سیمه او اسلامي هیوادونو په شمول د نړیوالې ټولنې نفوذ چیرې دی چې دا تاوتریخوالی ودروي او اوربند باندې ټینګار وکړي؟ آیا زموږ ژوند نه حسابېږي؟ هیڅ کومې وسلوالې ډلې د فرشته کوهستاني اترغې یو ورځ مخکې په کابل کې د یو مخکښ انتخاباتي څارونکي یوسف رشید د وژنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح جمعه په یو ټویټ کې طالبان د دغو وژنو مسؤلین بللي. صالح لیکلي بمیښودنې او د مدني فعالانو هدفي وژنې چې څوک یې مسؤلیت نه مني، د طالبانو د وژنو د پروګرام د یولسو تکتیکونو دوه تکتیکونه دي چې د دې ډلې د مذاکراتو له تګلارې سره تړاو لري. طالبانو بیا د مدني فعالانو په هدفي وژنو کې لاس لرل رد کړي. د دې ډلې ویاند ذبیح‌الله مجاهد په یوه اعلامیه کې چې په ټویټر یې شیر کړي لیکلي چې طالبان په بې دفاع وګړو او بنسټونو بریدونه نه کوي. طالبانو داسې وخت د مدني فعالانو د هدفي وژنو له مسؤلیته وګیز پکې کړي چې دې ډلې د ځینو وژنو په تړاو برګون نه دی ښودلی. د بېلګې په توګه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژنې مسؤلیت دې ډلې نه رد او نه یې تایید کړی، خو د دایی د وژنې په تړاو نیول شوي کس د ملي امنیت په یو ویډیو کې منلی چې د طالبانو یو قمندان د دایی د وژلو امر ورته کړی و.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
دوستان وړاندې په خبرونه کې اوري چې فرانسې او جاپان تایید کړی چې د کرونا په نوي بڼه اخته شوي کسانی ثبت کړي. خو تر هغې مخکې پام وکړئ د دې سات اقتصادي خبرونو ته. فریبا ظاهر دروري.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي یو هندي شرکت اعلان کړی چې له افغانستان څخه 2000 ټنه زیره اخلي. د دغه وزارت ویاند اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه شرکت له افغانستان څخه د 308 میلیون افغانۍ په ارزښت د زیره واردولو هوکړه لاسلیک کړې ده. د هندوستان په ممبئی ښار کې د افغانستان د جنرال قونسلګری سوداګري زیاته شي محمد نافع سروري رسنیو ته ویلي نوموړي دغه هوکړه د جابز انټرنیشنل په نوم هندي شرکت سره لاسلیک کړې ده. په دې اساس په افغانستان څخه د هندوستان ممبئی ښار ته 2000 ټنه سپینه زیره صادره سي. د دغه هوکړه لیک لمخې به دغه هندي شرکت د کال د 4 میلیون ډالر په ارزښت 2000 ټنه سپینه زیره له افغانستان څخه ممبئی ښار ته واردوي او بیا به د هند د زیره مختلفو بازارونو ته عرضه کوي. د معلوماتو لمخې چې جابز انټرنیشنل شرکت له دې مخکې زیره له سوریه او پاکستان څخه واردوله، خو هندي شرکت د افغانستان په تجارتي نندارتون کې له ګډون وروسته هغې ته لیوالتیا ډېره سوه. په فاریاب کې د شوزو تجارتي مرکز پرانستل سو. د سوداګرۍ وزارت ویاند فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه مرکز د جوړولو هدف د شوزو پیاوړتیا او ملاتړ په ګوته سوی. نوموړي وویل چې په دغه تجارتي مرکز کې 200 میرمنې په کار بوختې دي. د فاریاب په یاد سوداګریز مرکز کې میرمنې د لاسي صنایعو د صحي خدمات په ګډون په بیلابیلو برخو کې کار کوي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لدینو بهرنیو اسعارو سره به افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر وو او افغانۍ لاس پوله، یو یورو 93 افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 103 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ څلوېشت پوله، زر ایراني تومانه 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1030 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 480 افغانۍ.
اقتصادی خبرونه مو اوریدل. زموږ غږله ازادي راډیو ناوړی. فرانسې او جاپان تایید کړل چې د کرونا په نوې بڼه اخته شوي کسانې ثبت کړي. د فرانسې روغتیا وزارت ویل له برتانیا څخه د یو ورغلي فرانسوي ټیسټ د جمعې په ورځ مثبت شو. یو شمېر نور اروپایي هیوادو هم د کرونا د دې نوې بڼې د مثبتو پیښو خبر ورکړي. اسمت ساروانې په اړه تفصیل لري.
د راپورونو له مخې په فرانسې او جاپان کې د کورونا وایرس په نوي بڼه د لومړنیو کسانو د اخته کېدو موارد ثبت شوي او ورسره په دغو هیوادونو کې د کورونا د دې نوي ډول د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د فرانسې د روغتیا وزارت پرون جمعه اعلان وکړ چې د یو فرانسوي چې له بریتانیا خپل هیواد ته ستون شوی و د کورونا ټیسټ وښود چې د کورونا په نوي بڼه اخته شوی دی. د راپور لمخې د سړی اوس په قرنټین یا تجرید کې دی او وضعیت یې ښه دی. د بریتانیا د روغتیا وزارت د دسمبر په 14مه ویلي و چې داسې ښکاري چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس تازه څپه د کورونا د یو نوي وایرس ده. د جاپان د روغتیا وزیر نوریسا تامورا خبري غونډې ته پرون وویل چې 15 تنه وروسته تر دې قرنټین شول چې تایید شوه چې دوی په دې نوي کورونا اخته شوي دي. دا 15 تنه مخکې تر دې له بریتانیا جاپان ته تللي وو چې جاپان له بریتانیا څخه د مسافرو پر تګ بندیز ولګاوه. ویل کېږي چې د کورونا دا نوې بڼه تر مخکنۍ هغې په سلو کې اویا ژر خپری شي. د بریتانیا له لوري د کورونا د نوې بڼې له اعلانه وروسته د فرانسې په شمول یو شمېر هیوادونو بریتانیا ته د الوتکو تګ راتګ ودراوه. فرانسې تیره اونۍ بریتانیا ته د اوبو او هوا پولی پر بریتانیایي مسافرو وتړلې. د دې کار له کبله د دو هیوادونو ترمنځ د تجارتي مالونو پر راکړه ورکړه کې هم لوی خنډ پیښ شو. د روغتیا د نړیوال سازمان لاټکلونو سره سم کوم کسان چې د کورونا وایرس په نوي بڼه اخته کیږي په متوسط ډول 1.5 کسانو ته انتقالوي. حال دا چې د مخکنۍ هغه په اړه ویل کېدل چې 1.1 ته لیږدول کیږي. د روغتیا نړیواله اداره چې په ملګرو ملتو پورې تړاو لري په عین حال کې وایي چې داسې هیڅ نشه نه ده لیدلې چې د کورونا نوې بڼه دې تر پخوانۍ سخته او یا وژونکې وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. اشر هغه ټولنیز دود چې وخت پرې ولسونو په ګډه د خیر ښېګڼې کارونه کول، خو اوس د ورکېدو له ګواښ سره مخ دی. په کونړ کې ځینې سپینګیري وایي پخوا د حکومت او ولس ترمنځ اړیکې تر اوس پیاوړې وي. ډېر لوی سړکونه او کانالونه د ولسي اشرونو په مټ ایستل شوي، خو ټول خلک د پردیو مرستې ته لاس تر زنې ناست دي. په دې رپورټ کې به واورئ چې د اشر په دود یو مهال ولسونو څنګه خپلې ستونزې هوارولې.
واما او پارون ته د نورستان لانا امن سیمو سلګونه کورنۍ راکډه شوي چې یا خو د نورو په کورونو کې میشتي او یا بې کوره دي. دا بې ځایه شوي کډوال د نورستان ساړه ژمي له ستونزو سره لاس او ګریوان کړي او وایي د دولت او مرستندویه ټولنو لاسنیوي ته اړ دي، خو د دې کورنیو ګڼې وایي د هیچا د مرستې لاس نه دی ورغځېدلې او که د دوی په نوم مرستې هم شوي وي مستحقو کسانو ته نه دي رسېدلي. فضل مولا د نورستان له وایګل ولسوالۍ واما ته کډه شوی وایي
مختلف ولسوالیو ته هلته واما ته مهاجر شوی دی، اکثر د یو کورونو او یو افغانو سره همکاري په نظر کې نیول.
دوستانو په تیروتنې سره مو بل یو رپورټ شي په نورستان کې د کډوالو د ستونزو په اړه خپور کړ. زموږ معذرت ومنئ، د نورستان د کډوالو د ستونزو په اړه به رپورټ زموږ په نورو خپرونو کې واورئ. هغه رپورټ چې د حشر په اړه دی او په دې موضوع راڅرخي چې څنګه ولسونو د اشر پر مټ خپلې ستونزې هوارولې، هغه خپرو.
دا د اشر د نغارو غږ دی. یو وخت به د سترو او مهمو ټولنیزو کارونو د ترسره کولو لپاره په همدې نغارو خلک خبرېدل. په مرکز اسدآباد کې د دیقانانو ټولنې مشر حاجي فیض محمد خان وایي
ګلابي به نغاره واله ډبا 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 خلک به پیدا شوي او داسې ولسه کار چې به وو نو موږ په کلي کې تواچي لرو او تواچي له به مرخې ورکولې چې ورا شلنار شلنارنګ راپاڅوه ټنپتشه راپاڅوه نو آباد راپاڅوه دا خلک راپاڅوه چې راشي دلته ولې له بند.
حاجي فیض محمد خان وایي د نورستان کامدیش ولسوالي چې پخوا کونړ پورې تړلې وه سره کې کونړیانو په همداسې اشر جوړ کړی دی.
دا د کامدیش سره چې واچېده دا دولت نه دی شته، هلته به مشران سپینګیري ملکان ناست وو او د دې ځانه به ډلې ډلې جوپې جوپې په میاشت کې به بندېدل او شری کار دی کړو خالي ډوډۍ به چا ورکول او چا به نه ورکول، کله به خپل دی ځای کوو او هغه دغه د کامدیش سره چې دی دا په اشر وتلی دی، دا کانال چې دی دا په اشر وتلی دی، دا پول او دا سرک چې جوړ شوی دی په دې دره کې دا په اشر وتلی دی.
د مرکز اسدآباد یو بل اوسیدونکی ذبیح الله صاحب الحق وایي اشر یو ګټور ټولنیز دودو، د غریبو او بېکسو سره به د کلي خلکو په لو لور د شولو په نال او د کورنو په آبادولو کې مرسته کوله.
د چا به کور جوړېدو، چار دیوالي به جوړوله، د پخسې نه به یا د خټو جوړوله یا بیا د ګټو نه جوړوله، هغه ګټې به مله په اشر راوړل کېدلې. د کلي ډېر ځوانان به راغون شلو، د کور خاوند به ورته یو عادي شانه ډوډۍ وکړله او د هغې سره به دغه سړي کور په دریو یا څلور ورځو کې ودان شو.
د دوی په خبره چې په هیواد کې جنګونو، کډوالیو او د بهرنیو هیوادونو مرستو د اشر دود کمرنګه کړی او خلک د نور مرستو ته لاس ترزنی ناستی. د پیج درې وسیدونکې محمد ګل
منګه خپل د مټین یو سرک وو والا چې منګه غ ډوړې م کور راوړې دا سنګوري بم د کور وښ ډوړې خړل خبره دا چې غ سرک ماره دګین هو سره کی وینه دا د پیج سره کی وینه ورو کاندې کاندې دا د چې غ سره دا وینه کاندې کاندې په دې وطن خوندونه مېدلې والا خپل وطن نه د وطن ښکاری.
خلک وای پخوا د حکومت ولسونو ترمنځ ټینګي اړیکې یو بل سره د ګډ کار او همکاریو سبب شوی وي، خو اوس هم له حکومت خبره شړېدلې او هم له ولس، نو ځکه یو بل سره مرستې او لاس ورکولو روحیه کمزورې شوې او دا شر په څیر ګټور دودونه د ورکېدو په حال کې دي. خو په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور رئیس جنت ګل فدا ازادي راډیو ته وویل چې غواړي اشر او دې ته ورته نور مثبت دودونه بیا راژوندي کړي
او موږ هڅه کوو چې د بېلابېلو رسنیو له لارې هم لکه د اخبار د لارې په ټولیزو رسنیو کې هم په دغه برخه کې هڅه او هاند وکړو ترڅو دغه مهم دود او دغه زموږ د ټولنې لپاره مرهم دود دغه په پخو باندې بیرته ودروو.
که څه هم چې دوه میاشتې وړاندې د کونړ علمي کادرونو په نوم ټولنې د یاد ولایت په مرکز ولسوالیو کې د سړکونو، پلونو، ځنګلونو، ښوونځیو او د نورو ټولګټو پروژو د ساتنې په نوم یو اشر ترسره کړ چې پکې په سلګونو کسانو برخه اخیستې وه، خو نورې داسې کومې ګټورې هڅې نه دي شوې چې په ولسونو کې د خپلو ټولنیزو ستونزو د هواري لپاره اشر وکړي چې هم به یې ټولنیز پیوستون ساتلی وي او هم به یې د خپل کلي ولس ځینې ستونزې پر خپل مټ هوارې کړي وي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو
په پکتیا کې د افغان امنیتی ځواکونو بیلابیل ډلې یا بیلابیل کنډکونه له هغه ټاکلي یونیفورم نه تر ډیره کار نه اخلي چې دوی ته ټاکل شوی دی. پکتیا وال وایي دا چاره تر ډیره په امنیتي ځواکونو کې د بې نظمۍ او په عامو خلکو کې د اندېښنې سبب شوې ده. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د پکتیا په مرکز گردیز ښار کې د غزنی لاین په سرک روان وم چې په موټر سایکل سپاره دوه وسلوال می مخې ته راغلل. ظاهرا داسې برېښېده چې دوی به د یوې نامسولې وسلوالې ډلې غړي وي، خو له خبرو یې راته جوته شوه چې سیمه ییز پولیس دي. پتلونونه یې د افغان ملي اردو، د یوه سرتېري جمپر، د ملي پوځ او د بل تن بیا د سرحدي پولیسو د دریشۍ په څېر وو. پر دې سربېره دواړو لکه طالبان تورپټکي تړلي وو. داسې ښکارېده چې دوی به ښار ته د څه اخیستلو پسې راغلي وي. د پکتیا اوسېدونکي وایي چې د ګردیز له ښاره دباندې په زیاترو پوستو او چیک پوینټونو کې افغان سرتېري د خپل ارګان د ځانګړي یونیفورم خلاف د نورو قطاعاتو لباسونه پرتن کوي. د پکتیا اوسېدونکی اسدالله وایي د افغان سرتېرو په لیکو کې د نظامي لباسونو ګډوډیو دوی ته هم ستونزې جوړې کړې او ډېر کله نه پوهېږي چې خپله ستونزه له چا سره شریکه کړي او څه ډول چلند وکړي.
خو دغه سره بلد د پولیس د چک پاینټ سره داسې کې مشکل نشته، نو کله چې دوی مونږ دوی د کتای خاص درشي لیدلې ده، نو دې وخت کې مونږ یو نصفه بریک نیولی ده چې نوي کسان راغلي دي، خو څه مسله ده؟ نو مونږ ورته ولاړ یو چې کله ورته ولاړ یو هغه پولیس ده نه شو کولای چې د دې لباس د اغوستلو وه چې دوی تکفیق کړي چې دوی څوک دي او د کوم ارګان والا دي.
د پکتیا یو بل اوسیدونکی احسان صدت وایي ګډوډ نظامي لباس کا لایوي خو خلکو ته ستونزې جوړوي، لبل خو په ټولو افغان ځواکونو د خلکو باور هم کموي.
پولیس یا سیمه ایز پولیس پیسې وخولی د لویو موټرو څخه په لویو لارو کې، که چیرې کې سیمه ایز پولیس د دوی په دریشۍ کې دا رقم پیسې اخلي، په دې سختو حالاتو کې به زموږ په نورو زړور امنیتي ځواکونو باندې د دوی باور رقم کې چې دا بیا یو لوی سرخوږی جوړ کړي.
د پکتیا والي محمد حلیم فدایي ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو په لیکو کې د هر ارګان لپاره د واحد یونیفورم د رامنځته کولو لپاره پلان جوړ شوی او د عملي کېدو په اړه یې ټولو مسؤولینو ته جدي لارښوونې شوي دي.
محلی پولیس اوس په ملي اردو کې مدغم شوي دي او هغوی به د ملي اردو یونیفورم اغوندي. پاتونوال ولسی خلک دي، هماغه ولسی لباس به په تن کوي او ملي پولیس لپاره په 14 کال کې یو ډول یونیفورم په پلان کې دی.
په پکتیا کې د افغان سرتېرو په ځانګړي ډول د پولیسو پر ناسم نظامي لباس په داسې مهال نیوکې کېږي چې د دوشنبې په ورځ د دې ولایت امنیه قومندان اختر محمد شاهین استعفا وکړه، خو لا هم د نوموړي استعفا د ولسمشر او د کورنیو چارو وزارت لخوا نه ده منل شوې. که څه هم نوموړي د استعفا لامل نه دی څرګند کړی، خو نوموړي ته نږدې سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو په لیکو کې د فساد، کم ظرفیتۍ او د نامسلکیتوب له امله یې استعفا ورکړې.
د امریکا د تینیسی ایالت په مرکز نیشویل ښار کې یو موټر بم چاودنې درې کسان ټپیان کړي او څو ودانیو ته یې زیان راوستولی. پولیسو دغه پیښه قصدي بللې. پیښه په ځایي وخت سهار په شاوخوا 6 بجو شوې. صفی الله ستانکزی پرې د رویټرز د خبري اژانس په حواله تفصیل وړاندې کوي.
په نشویل کې د کریسمس سهار خلکو په یوې ټاکان ورکوونکې پیښې پیل کړ. پولیس د ښار په دویم نمبر واټ کې د یو مشکوک ګاډي په اړه خبر شوی وو. د پیښې په سیمه کې د شاوخوا ودانیو اوسیدونکو ته له چاودنې څو دقیقې مخکې پرلپسې له سیمې د وتلو غږ کېده. د پولیسو په هڅو سربېره د یوې ودانۍ مخ ته ولاړ تفریحي ګاډۍ چې سیاره خونه لري وچاودېد. پولیسو چاودنه قوي او ویرونکې یاده کړه. د نشویل د ښاري پولیسو ویاند جان آرون رسنیو ته د چاودنې په اړه وویل یو تفریحي موټر همدا سهار په 6:30 بجو وچاودېد. موږ باور لرو چې دا یو قصدي عمل و. په دویم شمالي واټ کې تاسیساتو ته د پام وړ زیان رسېدلی. پولیسو د پیښې په لومړنیو شیبو کې د لږ تر لږه دریو کسانو د ټپي کېدو خبر تایید کړ. دا لا نه ده معلومه چې په دننه موټر کې هم څوک وو که څنګه. د پیښې له سیمې په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې له یو موټر لمبی خیژي او شاوخوا د څو ودانیو ښیښې ماتې او سخت زیان ورسېدلی. د پیښې له سیمې شاوخوا 10 کوره هاخوا یو پولیس د چاودنې له شدته په ځمکه لوېدلی. کسان ډېر نه دی ژوبل، خو موقتا یې غوږونو کار پرېښی. د نشویل خاروال جان کوپر رسنیو ته ویل خاوه چې سیمه کې ډیر خلک نه ول.
We'll wait for the investigators in the courts.
موږ به پلټونکو او محکمې ته انتظار باسو، خو شکر کوو چې ډیر خلک په سیمه کې نه ول. کچیرته دا د جمعې مازیګر 15 بجې وای، بیا به بل ډول پیغام
وي. On a Friday.
د تنسیا ایالت مرکز نشویل په تیر بیا د خار داسې می چې پکې چاودنه شوي د سیلانیانو له مرکزونو ګڼل کیږي. پیښه د کرسمس یا د عیسویانو د اختر په ورځ شوې او په سوشل میډیا باندې د خلکو په تیر بیا امریکایانو پراخ او توند خبرګونونه پارولې دي.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسېدو د غرمې 12:30 بجو ته. یو ار بی اپا مو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له فریبا ظاهر نه اورو.
د کابل امنیه قمندانۍ د ښار په دریمه ناحیه کې د لشت لژدو پولیسو د وژلو خبر تاییدوي. د امنیه قمندانۍ وایند فردوس فرامرز نن رسنیو ته وویل چې د پولیسو پر یوه رنجر موټر د ماین چاودنه وسوه. د ده په وینا د شهید له څلور لارې سره په دې چاودنه کې یو ملکي ټپي سوی هم دی. په کابل کې په دې وروستیو کې چاودنې او هدفي وژنې زیاتې سوي دي. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي د غور هرات لارې بیرته د مسافرو پر مخ خلاصه کړې ده. پرون داسې راپورونه خپاره شول چې د غور هرات لویه لاره له دوو ورځو واورو له امله تړلې وه او لسګونه مسافر پکې ایسار پاتې وو. په کونړ کې د کرکټ د اتلسو لوبډلو ترمنځ د سولې جام په نوم سیالۍ د ټایګر لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. دا له سوریز د سیالۍ له 15 ورځو راهیسې پیل شوې چې د کونړ د مرکز اسداباد ولسوالیو لوبغاړو ګډون پکې درلود. فرانسې او جاپان د کورونا د نوي بڼې د لومړي یو پیښو تایید وکړ. د فرانسې روغتیا وزارت په یو بیان کې وویل چې د فرانسوي ټیسټ د جمعې پر ورځ مثبت شو او د پدې وروستیو کې په انګلستان کې وو. یو شمېر نور اروپایي هیوادونه هم د کورونا د نوي بڼې د مثبتو پیښو خبر ورکړی دی. اخو د روسیې د روغتیا وزارت ومنل چې د سپوتنیک وی په نوم د کووید 19 ناروغۍ پر ضد واکسین دی لا تلسو تر شپې ته کلونو کسان او عمر لرونکو کسانو ته تطبیق شي. د روغتیا وزیر میخائیل موراش کونن دا خبره کړې ده. او د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د ملګرو ملتونو درې سلساتي سرتیري وژل شوی دی. ملګرو ملتونو د جمعې په ورځ په یو بیان کې دا پیښه په سختو ټکو وغندله او په دې برخه کې د تحقیقاتو غوښتنه وکړه.
دوستانو خبرونه ملزادې راډیو نو اوریدل په دې خبرونه کې د خبرو شو خبرونه او ریپورتونو تفصیل زموږ وی پاڼه azadiradio.com کې هر وخت او هر کله چې وغواړي کتلی شي. اوس هم د زهرو کاروان پروګرام وړاندې کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زه محمد ایاز ترنک د زهرو کاروان له خبرونې سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت اړولو لپاره چمتووالی پیل شوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
د ننګرهار استیناف محکمې د نشي موادو 15 قاچاقکونکو په مجازاتو محکوم کړل. د ننګرهار د والی ویاند اتولا خوګیانی وای چې د دې ولایت د استیناف محکمې د قوس میاشتې پر 15 نیټه د قضایي غونډې په نتیجه کې 15 نفر چې درې قضې دلودي او تر 100 کیلوګرامو ډیرو نشي موادو سره نیول شي وو، له یو کال څخه نیول بیا تر 4.5 کال پورې په بند باندې محکوم کړل. څلور تنه د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې د نشي موادو د قاچاقو پر مهال ونیول شول. د دې هوایي ډګر سرحدي پولیس وایي چې په لومړۍ قضیه کې دوه نفر په داسې حال کې ونیول شول چې وختلې په خپل خېټو کې یو کیلوګرام هیروین له هیواده د باندې قاچاق کړي. په دوهمه قضیه کې دوه نفر داسې مهال ونیول شول چې تر یو کیلو ډیر هیروین د معلولینو د بایسکل یا ویلچر په ټایرونو کې پټ ایښي او وختلې د هند پایتخت ډیلی ته قاچاق کړي. د افغانستان په اته ولایتونو کې د نشي موادو نږدې ډیر شقاق چاکون کې او خرڅون کې ونیول شول. د کورنۍ یو چار وزارت ویان تر قاریان ازادي رډیټو ویل له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په کابل، پروان، ننګرهار، غزنی، هرات، بدخشان، کندوز او تخار ولایتونو کې عملیات وکړل شي. په نتیجه کې د نشي موادو 28 قاچاقکون کې او خرڅون کې ونیول. دا 28 نفر په داسې حال کې نیول چې پر معتادینو نشي مواد خرڅول. لدی سره تر 100 کیلوګرام ډی نشي مواد او څاندازه نقدي پیسې هم نیول شوې دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز محکمو د نشه یي موادو 44 قاچاق کوونکي په مجازاتو محکوم کړل. دا 44 نفره چې د نشه یي موادو د 33 قضیو په تړاو نیول شوي وو، څلور یې ابتدایي محکمې له شپږو میاشتو څخه نیولي بیا تر 13 کالو، او 34 نفره نورې استیناف محکمې د زندان په بیلابیلو مودو محکوم کړل. د دې مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل، له دې قاچاق کوونکو سره 115 کیلوګرامه هیروین، 116 کیلوګرامه تاریخ، 1250 کیلوګرامه چارس او 10 کیلوګرامه خیخانی ول شوې ده.
مسکا هوتکو چې د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړلې. تنن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. حکومت د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت اړولو لپاره ځان چمتو کوي.
خو دلته مشکلات او ستونزې د جنگ دي. په دې 28 ولایتونو کې ډیره سخته او شدیده جګړه روانه ده. زه فکر نه کوم چې دغه پلان دی عملي سي او کوکنار د منځ ویوړل سي.
په یو بل راپور کې موږ د کارګرو ماشومانو موضوع څېړلې ده. کارپوهان وایي چې دا ډول ماشومان ډیر د احتیاط له ګواښ سره مخ دي.
کارونه مې ډیر کړي، هوټل کې مې کار کړی دی، دوه ځای مې لمبایی کې کار کړی دی، پلار ته مې نه ورکړی نه مور ته ورکړی، دی خو پې پوډر اغوستل، خور ته به مې سپلی اغوستلې، بوټان ډوډۍ به مړه، قطاب به مړه.
هغه ماشومان چې مور او پلار یې نشه کوي څومره د احتیاط له خطر سره مخ دي؟ په دې اړه له ډاکټرې سهیلا مجددي سره مرکه لرو.
کله چې ماشوم مور سره تداوی کی هغه بیر دماغ کورتزی چې دا غوی پلار موتاته دا غی مور موتاته، او کله چې مور دوباره احتیاط شروع کړي خو ماشوم هم ورسره ای دا هماغه کور کې بیا هم ماشوم موتات کی.
د سید رحیم په نوم یو موتاد وای چې د ماش ټولې پیسې په نشې موادو باندې لګولې.
یعنی په دې 15 کالو کې کم مانه تلی او درې سلو لګر وای په دې نشه مانه تلل. دسی وخت وراته چې سره ماش ما کور نه وړه، دسی وخت راغی چې ما دې وجود نه وینه ویست.
او د پروګرام په پای کې ډراما هم اوریدلای شي.
سوکی
زیم حاجی منان.
سلام علیکم وکیل صاحب.
و علیکم السلام.
راځي کور ته چای به وڅخی.
مونږ چای ته نه یو راغلی.
نو څنګه راغلی یاست؟
ټول کوڅه دی وشرم ولا تی شرم نه لري؟
دا تاسو سوای ما څه بد کړی دی؟
اوس خبرونه د کوکنارو د نوې فصل په موضوع پیل کوو. د کال د نوې فصل پر اتلو سره د افغانستان په تودو ولایتونو کې د کوکنارو لکخ سره سم د افغانستان دولت د کوکنارو د اړولو پر پلان کار کوي. د کوکنارو د اړولو پلان چې د 2021 میلادي کال لپاره ترتیب شوی، په پام کې د لومړی پړاو د افغانستان په هغو لسو تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې پیل سي چې هلته ډیر کوکنار کرل کیږي. د مشرانو جرګې غړي له بزګرو څخه غواړي چې د کوکنارو له کښت څخه لاس واخلي. دوی د حکومت لخوا د کوکنارو د اړولو هرکلی هم کوي، خو له بلې خوا د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د جګړې له امله د حکومت دا پلان بریالی نه بولي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې زموږ همکار عبدالنافع همت وړاندې کوي.
د روان شمسی کال په څلورم فصل کې د افغانستان په ډیری تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت لپاره چمتووالی پیل شوی او څو ورځې وروسته به خشخش وکرل سي. په دې اړه د افغان حکومت سرچینو ازادي راډیو ته وویل، حکومت اراده لري چې په 2020 میلادي کال کې د کوکنارو د اړولو عملیات پراخ کړي، او د دې عملیاتو لپاره یې پلان هم چمتو کړی دی. د دې دولتي سرچینې په وینا، په پام کې ده چې دا پلان د افغانستان په تودو ولایتونو کې عملي سي. د هغه ولایتونو دي چې همدا اوس کوکنار پکښې کرل کیږي، او د حمل په میاشت کې به یې تاریخ راټول سي. موږ هڅه وکړه چې د دې پلان د جزئیاتو په اړه د کورنۍ چارو وزارت نظر هم واخلو، خو د پرله پسې اړیکو سره سره بیا هم د دې وزارت ویان مرکې ته حاضر نه سو. څو ورځې وروسته 2020 میلادي کال پای ته رسیږي، خو حکومت په ټول افغانستان کې یوازې 3000 هکټاره لږ مځکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې، او سږ کال تر دې مهاله د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید په اړه کومه سروې هم نه ده خپره سوې. د مشرانو جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی هاشم الکوزی هم د کورنۍ چارو وزارت لخوا د کوکنارو د اړولو پلان تاییدوي. ښاغلی الکوزی وایي چې د افغانستان په 10 ولایتونو په تیره بیا د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې د کوکنارو د اړولو پلان چندان بریالی نه دی.
د کورنۍ چارو وزارت کم پلان جوړ کړی دی چې په لسو ولایتونو کې به کوکنار اړول کیږي، خو دلته مشکلات او ستونزې د جنگ دي. په دې 28 ولایتونو کې ډیره سخته او شدیده جګړه روانه ده. زه فکر نه کوم چې دغه پلان دی عملی سی او کوکنار د منځ ویوړل سي، خو د بلې خوا بزګرم باید زیانمن نه سي او په زور او په جبر او په ظلم باندې باید د کوکنار وانه ډول سي. بزګرو ته باید قناعت ورکړل سي.
د افغانستان حکومت ونه سوای کولای چې د روان شمسی کال په لومړیو کې د کوکنارو د کښت اړولو لپاره یو جامع پلان جوړ کړي او دلیل یې د کافي بودیجې نشتوالی بولي. خو د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړي پولیس له طالبانو سره په جګړه بوخت دي.
عبدالنافی همت و چې د تریاکو د نوي فصل او حکومت د نوي پلان په اړه راپور راوړاوه.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟
په یو دو څوک نه محتاطیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی محتاط کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترونو اوریدونکو، اوس د کارګرو ماشومان موضوع ترازو. کار د ماشومان ذهنی او جسمی وده کمزوري کوي او په نشو باندې د اخته کېدلو امکان یې ډېروي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو ډېروالي ته په پام سره کارګر ماشومان د نشه یي موادو له جدي ګواښ سره مخ دي. زموږ همکار مرسلین ارسلا د یوه داسې کارګر ماشوم ژوند ته کتنه کړې چې مور او پلار یې معتادین دي او دی له سهاره تر ماښامه کار کوي. د راپور پښتو ژباړه به له مسکا هوتک څخه واورو.
مالم وای کی کار کو کنه باران واغه و نو بوټان خاص یو جوړ سپلای به هغه کې وطن
دا سرباز پون له یودا سیما شوم سره می خبرې کړي چې 14 کاله عمر لري او معتاد موري د نشي پر خودل لپاره په یو روختون کې بسترې ده. سرباز چې له کار څخه تر خلاصېدو وروسته هر ورځ د مور پوښتنه ته روختون ته ورځي، وایي د مور او پلار احتیاط دی ته اړ کړی چې خپلو خویندو او وروڼو ته خواړه او جامې برابرې کړي.
کارونه مې ډېر کړي. هوټل کې مې کار کړی دی، دوه ځای مې لمبایي کې کار کړی دی. هوټل کې مې چې کوم مخکې باغه لاړو بند مشلو، پیسې به لږ راکړې که نه په دغې خو به مونږ کار نه بیا بل چا سره لاړم. بل چا سره پلار ته مې نه ورکړي نه مور ته ورکړي. دی خو به دې پوډر راغستل خور ته به مې سپلی اغستلې، بوټان ډوډۍ به مړه قطاب به مړه. خو چې دی به مو نه حل مونږ ورسره سر چار ګراتو چې دی به مو مونږ باندې هم بېدمو.
د افغان دولت څېړنې ښیي چې په افغانستان کې نږدې 300,000 کسان په مستقیم ډول نشي کوي. ډېری معتادین په ښارونو، ګڼه ګوڼه ځایونو او داسې سیمو کې نشي کوي چې هلته ماشومان اوسیږي او یا هلته تګ راتګ کوي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې ماشومان په ځانګړي ډول کارګر ماشومان ځکه د احتیاط له جدي ګواښ سره مخ دي چې بېلابېلې ډلې ناوړه کار ځینې اخلي او په دې ډول یې په نشو باندې اخته کوي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت معین عبدالکریم هاشمی وایي چې په ماشومانو باندې درانه کارونه کول او په عمومي ځایونو او ښارونو کې نشه یي موادو ته اسانه لاسرسي د ماشومانو احتیاط ته لاره هواره کړې ده.
څوک چې د 15 کلو نه ټیټ عمر ولري باید کار ونه کړي. ولې کار د دې هغه ذهني او فزیکي رشد ته او ودې ته ډېر سخت تاوان رسوي. هغه کسان چې عمر یې د 15 کلو نه پورته وي دې خفیفه کارو کې ګډون کولی شي. قانونن مثلا یو رستوران کې کار کوي، ډوډۍ راوړي یا میز پاکوي، دا هغې نه عاید اخلي او خپل هغه د تحصیلي تعلیمي چارې یا کور سره مرسته کوي، دا ممنوع نه دي. بلې دغه ماشومان چې په مختلفو فابریکو کې کار کوي دلته کېدای شي چې معتادینو سره دوی مخ شي. د دې ماشومانو احتیاط سره مخامخ کېدل د دې احتمال زه شخصا ډېر وینم.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې نړیوالې ادارې څېړنې ښیي چې په نړۍ کې د ټولو معتادینو په سلو کې 3 ماشومان دي او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس د هرې ورځې په تیرېدو سره په دې هیواد کې معتاد ماشومان په داسې حال کې ډیریږي چې د درملنې امکانات یې لږ دي.
ترنو اوریدونکو، مسکا هوتک چې د کارګرو ماشومانو راپور یې راوراوه. په راپور کې مو واورېدل چې کارګر ماشومان ډېر د احتیاط له ګواښ سره مخ دي.
نشه یي موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کیږي دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څه نه دي راغلي.
د نشه یي توکو د ستراتیژۍ په تطبیق کې دولت پاتې راغلی دی.
د هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د معیشت بدین سره د تریاکو د کښ تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري، هلته خامخا قاچاقبر دي، هلته غټې کارخانې موجودې وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، اوس د هغو ماشومانو موضوع چیرو چې مور او پلار یې نشه کوي. طبي ډاکټران وایي هغه معتاد ماشومان چې یو ځل یې درملنه سوي وي له معتادو میندو او پلرونو سره تر یو ځای کېدو وروسته بیرته په نشو اخته کیږي. دا چې بیرته په نشو اخته کېدل ماشومان له څه ډول ستونزو سره مخ کوي او په عام ډول یې درملنه څومره ستونزمنه کوي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی له ډاکټرې سهیلا مجددي سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې مور او پلار د ماشومانو په بیرته معتاد کېدو کې څه ونډه لري.
چانس ډیر زیات دی کله چې ماشوم مور سره تداوي کیږي هغه بیرته هماغه کور ته ځي چې د هغوی پلار معتاد دی، د هغې مور معتاد دی. او کله چې مور یې دوباره احتیاط شروع کړي خو ماشوم هم ورسره یي د هماغه کور کې، بیا هم ماشوم معتاد کیږي. چانس ډیر زیات ده همدې دپاره، یا چې بې سرپناه دی مور ماشوم دواره بیا سرک ته ځي، سرک ته چې لاړ شو دې ته چانس بیا میسر کیږي چې احتیاط تر مخ راوړي او دوباره مواد استفاده وکړي.
اوس د ماشوم او د مور کومې ډېرې اسې پذیری ده چې دوی یو ځل که تداوي وشي بیا بیرته دوی نشي د مخه کی؟
د مور چانس ډیر زیات دی ځکه چې ښځینه چې دی کور کې دی زنانه خشونتونه زیات دی، دې دپاره چې هماغه حالت تحمل وکړي بیا احتیاط ته مخ راوړي.
او سره ماشوم هم
ماشوم هم دې دپاره چې ماشوم مور سره زیاتري احتیاط ته مخ راوړي.
د ماشومان کوم ستونزه زره مخامخ کیږي کله چې یو ځل کنه شه پریدي بیا بیرته نشي ته مخ کوي؟
مشکلات ډیر زیات دي، خطرات ډیر زیات ده. څنګه چې تاسو پوهیږي تداوی ونه شي د مواد استفاده قطع نه کی ماشوم دماغ تخریبیږي، هغه مکتب ته درس ته تلی نه شي، زده کړې نه شي کولی. دوی لپاره چې مواد لاسته راوړي هغه بیا هم مجبور دی چې مور او پلار نه پیسې وغواړي تر څو مواد لاسته راوړي، که پیسې ورنه کړي نو مجبور دی چې غلا وکړي. د هر نگاهه مشکلات ډیر زیاتی.
تاسو هغه ماشومان تداوی کوئ چې هغوی څو ځلې په نشهیي موادو باندې اخته شوي، آیا د دوی تداوی متفاوت دی که هماغه یو تداوی ټول ته کیږي؟
هماغه تداوی دی، تداوی رهنمود لرو د هغې مطابق د ماشوم او لویان تداوی کیږي. خو فرق دا دی چې مستقیم او غیر مستقیم، کله چې غیر مستقیمی دود نه استفاده کړي ماشوم د هغې اعراض ودراول چې کمی شدید نه وي، او کله چې مستقیمی د هغې اعراض ودراول ډیر شدید دي. او دې لپاره چې ماشوم د هغې حالت نه موږ وباسو د دوا ډوز موږ زیاتر کوو تر څو چې هغه آرام شي، مشکلات لري هغه ښه شي.
آیا د تاسو دغه د تداوی پروسه پیچلې کوي نه کله چې یو ماشوم ته څو ځلې تداوی وشي او بیرته نشي ته مخه کی؟
پیچیده کیږي، ډیر پیچیده کیږي، ځکه چې لوی چې دی هغه خپل مشکلات ویلی شي لیکن ماشوم نشي ویلی. موږ هغې باندې باید ډیر کار وکړو تر څو د هغې مشکل پیدا کړو او د هغې مطابق د هغې تداوی وکړو. مشکلات ډیر زیات ده، صرف همدا غواړي چې آرام شي، هغه نه غواړي چې ښه شي یا مواد تر کړي، صرف هغه غواړي چې هماغه حالت لاسته راوړي او زمونږ خبره ورباندې تاثیر نه کوي. دومره
بیا په دې مرحله کې چې هغه تفر غواړي چې آرامش ترلاسه کړي، تاسو کوم میتودونه استفاده کوئ؟
دلته خو زمونږ پروسه 15 ورځې دی چې 15 ورځې د ډیټاکس په مرحله کې چې هلته موږ د دوایو نه استفاده کوو، دوای ورته ورکو. او کله چې 15 ختم شو بیا هغه روان درمانی ته ځي چې موږ روانشناس او مشاورین لرو چې هغې سره جلسې جلسه کوي او د هغه سره خبرې کوي ترڅو هغه د رواندرمنیو کې او د حالت نه وباسي.
آیا تاسو ماشومان ته داسې پروګرام لري چې کله جوړ سي هغوی تعقیب کوي چې بیرته نشي ته اخته نشي؟
موږ داسې برنامه لرو چې د ماشوم یا لوی هغه تعقیب کوو کله چې شفاخانه کې هم تعقیبی کې او د تلیفون د موبایل نه لارې نه هم تعقیبی.
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم را لیکلی سي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@rferl.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1200 نیمه منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وار دی. د لغمان ولایت د علیشنګ ولسوالۍ 28 کلن سید رحیم له 15 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې لومړی یې چرس کول، خو کله چې په ځانګړو نظامي ځواکونو کې شامل سو د ښیښې نشه یې پیل کړه. دا چې سید رحیم ولې ښڅ کوله او د ښیښې له امله له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
نه کاله ما چرس و، 5-6 کاله کې دا شیشه و پوډر وم. اول سګرټ شو، سګرټ نه لاړ، نسوار شو، نسوار نه لاړ، چرس شو، مرتبه په مرتبه تاریاک شو. تاریاک کریستال میں وسک، یو میاش نیمیاش میں وسک، چکل میں دا شتر کی ایران تلاڑم، ایران چراغ لم چھپے نظامی بخش کے میں وظیفہ واغس تعلیمی نہ فارغ شو. بیال تھا قندار کے قطعے خاص چمت کے ہم شورا واغ والا سوال ہے کہ آپ عمل ہم چراغ لیں پام دے وظیفہ کے راغ لیں جیسے جے کہ میں وظیفہ اجرا کہو چال تو سلی رسا کدا شیشے دن ہو حال تو ٹول جنگ دا ماشا دا الکان ٹول پوڈر ہم شیشیان چې څومره ځان مې کنټرولو نه کې. بیا هلته داسې ځای کې مونږ پروت وو، درز وغه و، دا شیان به بس خوب له لحاظه بس چې غفلت مونږ ونیسي، دښمن مونږ اسیر نه کیا وم نه وژني. بس هلکانو راشه اوس کوه هلکار شپه ټاور کې دی خوب وړي پیرهدار ټاور دې ونه وهي او داسې دواسې ته یو دم اوس کړه چې تا ته بیا پته لګېږي چې خوند یې وګورې ثواب همېش به دم دا کار به کیا خرابوي دي نه. او داسې مونږ کم عقل خلکو یو سلور 5 کاشه میں ہوا باد سلور 5 کاشه سارا خوب نو تمام شپ پکاؤ ماشا ہو پکاؤ ماشا ہو زمنگ ٹس وغا بو بس ماشا خو لگے نور ہار ہو رہا تو ہار ہو رہا تو ہار ہو رہا یہ میش نہ تو میں دو رج خوب کرے نہ میں دش پہ ماشو نہ خونو اشپاک میں آشیبا سلور میں آشیبا دسی بولے سوالے کی فروت ہو چکل پنگ میں نے دخمن تاروز کہو بس دگا یو روسی پکا رہے یو دگا امریکی پکا رہے دے روسی پکا من چیدے دو نیم ذرا ہوا نہیں دادی امریکی پکا پوچھک چیدے دا خواہ دا المونیا دا دا موږ نه غسه په سلور سلو نیم زر افغانۍ من موږ چې اوسه جنگ او ډېرې په پوشاک پرو ده بوجې مو پوشاک بس کلی کورو کې زموږ پوسې و دیو سره به موږ تماس نه چاله بازار څنګه ده یعنی بازار کې څه دښمن خو کته شو نه ده چې موږ د پوشاک کته کم خرج او مواد نه لرو خمار موږ به قومندان ته ویل قومندان سره دا پوشاک په موږ پیرزونه له موږ سینې نه ولا ده وسه مال ان شو اوس فریده نه ده شې موږ خرج خرچ نه لرو خاص نه ماشه مو میا شی باد ته میا شی باد سره میا شی باد موږ د قلوردی لخوانه جمهوری معاش راته یعنی د ورځ شخصا 500 روپۍ مال ما یوازې و او د شپې لخوا چې دام نه و خمار سرونه لکه لکه من دواړو باندې ځوان به بازار تیرکا شیخ مخامخ سره هم ضرورت بس تیرکا سره بس لیزرین به انداغ به کو بس لګیدلو هر سبې به فاسې درې سلور ځوانان به لګیدلو ترشوا کو پر یعنی په دې 5-6 کالو کې کم مانه تلی او درې سلو لګر وې په دې نشه مانه تلی ده تسې وخت براته چې سره ماش ما کور نه وړه و دسې وخت راغی چې ما دې وجود نه وینه ویسته ټول وینه رانه روانه پودر ته مې چې لاس واچو بیا نو وظیفه کنټرول نه وغورځېدم وظیفه پاتې شو.
شی ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یو ال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اعتدال فرصت ورته کړی
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مپشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې د زهرو کاروان خبرونی ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډراما لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د شاګولي څو گاونډیان د هغې کور ته ورځي او هغه مجبوروي چې بل ځای ته کډه سي. دا چې گاونډیان ولې شاګوله مجبوروي چې بل ځای ته کډه بار کړي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړې ده.
جانانا السلام علیکم.
وعلیکم السلام. شاگل ستړی مشی؟
خیر اوسی خوار مشی؟
شاگل خدای دې خیر کی، څنګه راغلی؟
ته خو ښه پوهېږي چې د څه شي دپاره راغلی یم.
زه به څه پوښم چې ته په دې ډک دکان کې څه شی غواړې؟
زه خو تل ستا څخه یوازې دغه یو شی رانیسم، پوړۍ یادوم.
ښه پوړۍ غواړې؟
هو پوړۍ غواړم، ژر راکا چې ډېره خماره یم.
پیسې دې راوړي دي؟
نه پیسې خو نه لرم.
څنګه یې نه لرې؟
زما د اولادونو په سر قسم وي که پیسې لرم.
نو زه خو یې کارخانه نه لرم چې مفتي روین درکم.
مفتي ما راکاوه، په پورې راکا.
اوس مې هم زر افغانۍ پوروړې، ته نور پورم غواړې؟
نو چې پیسې نه لرم څه وکم؟
نو زه څه وکم، زه خو یم له بل څخه په پیسو رانیسم.
خیر دی، نن یوه پوړۍ په پور راکا، سبا دې هغه نور پورم درکوم.
نه کېږي، بس د نور پور نشم در کولای.
خیر دی، ډیره مجبوره یم.
مجبوریت خو ستا خپل دی، زما پیچه، زه هم مجبوریت لرم. ته زما مجبوریت ته ګورې؟
ته څه مجبوریت لری؟ ته خو عملی نه یې.
زه هم عملی یم.
ته بیا ته څه شی عملی یې؟
زما بیا ښځې ډیرې خوښېږي.
توبه خدایا، یو خو نشهیي مواد خرڅوې، بل دا ګنام کوې؟
ته اوس د ګناه خبرې پرېږده، راشه سودا به سره وکړو.
څنګه سودا؟
زه به پوړۍ درکم او پور به هم در وبښم، خو ته زما سات را تېر که.
توبه خدایا، نه نه دا کار نه کوم، دوی ګناوې نشم کولای.
چې دا کار نشي کولای، زه ولاړه شه، زه هم پوړۍ نشم در کولای.
زه خیر دی، ته یوه وعده را سره وکړه چې چا ته به نه وایې، داسې نه وي چې ټول عملیان را باندې خبر کړي.
نه ولا کوي چا ته هم ووایم.
ښه سمه ده، خو ډېره ډارېږم خلک را خبر نشي.
زیم حاجی منان.
سلام علیکم وکیل صاحب.
وعلیکم السلام.
سلام علیکم حاجی صاحب.
وعلیکم سلام.
راځی حاجی صاحب کور ته، چای به وڅښی؟
نور شرم دې کم دی چې اوس موږ په دې سپینو ګیرو هم کور ته بیای.
ولی وکیل صاحب، خدای دې خیر کی، څه پیښه شوې ده؟
ټوله ورځ دې ځوانان په کور وزي او ننه وزي، ته وایي څه پیښه شوې ده؟ موږ چای ته نه یو راغلی.
نو څنګه راغلی یاست؟
ټوله کوڅه دې وشرموله، ته شرم نه لري؟
نه تاسو څه وایې، ما څه بد کړي دي؟
نور لاسه که ته چې وایې موږ سترګې نه لرو. ته خو هېڅ شرم نه لرې، ستا له لاسه موږ هم شرمېږو.
وکیل صاحب، تاسو ولې په ما ناحقه تور پورې کوئ؟
دا تور نه دی، ټوله کوڅه خبره ده چې تا ته هر ورځ له شل هلکان راځي.
نو هغه خو مېلمانه دي، مېلمانه به د چا کره نه ورځي؟
تا دومره ډیر میلمانه لیدلی دي؟ ته وکیل یې که وزیر یې چې دومره ډیر میلمانه لرې؟ ټوله کوڅه خبره ده چې ته بدلمنې ښځه یې، پوه شوې؟
ما خو درته وویل چې هغه میلمانه دي.
بس دی، په سترګو مه رانه نوزه، یوازې زه او حاجي اشرف نه یو، که یې غواړې چې شل نفره شاهدان درته راولم.
نو څه وکم، تاسو خو ډوډۍ نه راکوئ، مجبوره یم.
بس بس، نورې خبرې مه کوه، بس له دې ځای به کډه باروي، بس همدا نن به کډه بارې.
زه په دې یوه ورځ کې چیرته ولاړه شم؟ یوه هفته خو وخت راکوي چې زه بل ځای کور پیدا کړم.
سمه ده، یوه هفته وروسته کډه بار که، خو پام کوه چې کور ته دې خلک را نشي، که نه نو بیا پولیسو ته خبر ورکوو.
او خدایا، ته خو دا نشهیي مواد زموږ له وطنه ورک کړي. هم مې ساعت تباه شو او هم مې عزت لاړه.
دا آزادی رادیو درنو اوریدونکو د دیونی د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پایته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچنګ ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.